دا مشال اړې ده په خبرونه کې ز ګل ایاز او نادر درته هر کړي وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو دا خبرونو سره ټکی په ژوب کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځانمرګي برید شوی لاهور های کورټ عمران خان ته د فوج کور کمانډر په کور حمله مقدمه کې ضمانت ورکړې او د طالبان حکومت او وای د اوبو په اړه د ایرانی ولسمشر سندندونی ناسمې دي اوس د خبرونو تفصیل د پولیسان په ژوب کې په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او ځینې نور ژوبل شوی دي د سیمې اوسیدونکو او چارواکي وایي چاودنه د مئی 19 په مازیګر په داسې وخت کې شوی چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په هغه ښار کې یوې جلسې ته د وینا لپاره ور روان وو دوی وایي چاودنه په هغه ځای کې شوی چې پکې د جماعت اسلامي ډېرې غړي او اوسیدونکو د خپل مشر ستړي مشي ته ولاړ ول جماعت اسلامي وایي په هغه ځانمرګي برید کې وطن ژوبل شوی دی جماعت اسلامی په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې ویل دي چې ځانمرګي برید د سراج الحق په قافله شوی دی چې پکې هغه خوندې دي خو د ګوند او غړي ژوبل شوی دي چې د سلورو روغتیاي حالت خراب دي په بیان کې راغلي چې برید په هغه محل شوی چې سراج الحق د ژوب جلسې ته په لارو د برید ذمہواري چاند منلي په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د مې په 19 د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کور د حمله په شمول په دوه نورو مقدمو کې تر جون 2 پورې ضمانت ورکړل دي عمران خان نن په خپل هم عدالت ته حاضر شو نوموړي په دغه وخت له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دی به تر اخره پورې د حالاتو مقابله کوي او زیاته کړه چې نه ویني چې د پخوانی فوزي ولسمشر ضیاء الحق د واک وروستو په دومره شمیر کې سیاسي مشران نیول شوی وي بلخوا تحریک انصاف ګوند په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د سند صوبې پخوانی گورنر او د ګوند یو مخکښ عمران اسماعیل نن په کراچۍ کې پولیسو نیولې دي دا له هغه وروسته چې د مئی پر 9 د تحریک انصاف ګوند پلویانو د درغلې په یو مقدمه کې د عمران خان د نیولو خلاف په ګڼو ښارونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې چې پکې سرکاري ودانیو ته تاوانونه ورسول له دغې وروسته د هغه ګوند ګڼ مشران او پلویان نیول شوي دي بلخوا فوج هم ویلي چې په مظاهرو کې فوزي ودانیو دفترونو د کور کمانډر کور او نورو ځایونو ته زیان رسوونکو پر ضد به تر فوزي قوانینو لاندې مقدمه درجوي د خبر پښتونخوا په ټنګ ضلعه کې نن سهار وسلوالو په پولیسو د لاسي بم حمله کړې چې پکې د دوو پولیسانو په شمول ډېر بشتنه ژوبل شوي دي د سیمې پولیس چارواکو مشال الدوتوي چې پیښه نن سهار 9 په بازار کې شوې ده چې پکې په موټر سایکل سپورو وسلوالو په پولیسو برید کړې او وروسته یې اغوی ډزې هم کړې دي پولیس وایي په دغه نښته کې یو وسلوال عمر خان وژل شوی د پولیسو تر مخه وژل شوی وسلوال پر دوی د په ځینو حملو کې ککړ وو د ټنګ ضلع د پولیسو مشر وقار احمد د پیښې په اړه مشال الدوتوبیل
زمونږ موبایل بازار کې وو ډرایور سایډ نه ګرنیټ یې راوویستل زمونږ ډرایور چې کوم دی هغه په سر باندې ولګېد او ګرنیټ واپس پسمکه وغورځېد او هلته پټاو شو خو چونکې رشی بازار کې ډېر زیات هغې سره تقریبا 19 سویلین کسان زخمیان شو معمولي دی کې 3 کسان چې کوم دي نو غسیری
تر اوسه دغه برید ذمہواري چا نه منلې د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم کوارډینیټر ایدورحمان وزیر مشال الدوتوبیل چې امنیتي ادارو د 100 ساعته بند وروسته خوشی کړی دی ایدورحمان نن د مئی په 19 مشال الدوتوبیل چې له بنو څخه په یو غونډه کې شمالي وزیرستان ته روان و چې امنیتي سرتیرو له ګاډي کوز کړ او گرفتار یې کړ دی وایي سرتیرو ورته ویل چې شناختي کارت یې د استخباراتي ادارو د سار په لیست کې دی نو ځکه یې له ځان سره بای بلخوا تر اوسه پولیسو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي په تېرو وختونو کې هم د پښتون ژغورن غورزنګ ګڼ مشران او پلویان نیول شوي دي چې پکې یو حنیف پښتین د تیرو نږدو 4 کلونو راهیسې د بنو په جیل کې دی له کوټې څخه 50 کیلومتر لرې د مستونګ ضلع په سور کارس کلي کې نن د جمعې په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د پولیو پر ټیم ډزې شوي چې پکې یو پولیس والا شهزاد احمد بنګلزی وژل شوی دی په مستون کې د ځای خبرانو تر مخه دغه حمله هغه وخت شوی چې کله د پولیو مهم د یوې ډلې خزینه کارکونکي یو کور ته دننه شوي او دغه ډلې ساتونکي پولیس والا بهر ولاړ وو په پیښه کې د پولیو خزینه کارکونکو ته څه زیان نه رسیدلی د مستونګ د پولیسو یو مشر سچو جاوید لیډی نن مشال دوی ویل چې پولیسو د پیخې ځای ته رسیدلی او پلټنې پیل کړې دي. نوموړي دا هم ویلي چې په هغه سیمه کې د پولیو مهم ودرېدلې دي خو په نورو سیمو کې روان دي. تر اوسه د بریډ ذمواري چا نه ده منلې. او په افغانستان کې د طالبان حکومت د هلمند سند اوبو په اړه د ایرانی ولسمشر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې لومړی د اوبو اندازې په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسبو الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا تر هغه وروسته چې د مئی پر 13مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سیستان بلوچستان ولایت په لورې د هلمند سند د وربهیدونکو اوبو کموالي ته په اشاره ویل د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د ایران د خلکو د اوبو حق ورکړي. خو طالبانو د مئی په 13مه په یو اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول سرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولې شي چې د هیڅ چا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونی شي. ایران له تیرو سباندې دوه لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند د اوبو په اړه شکایت لري. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر چارواکو برسېره اوسنی طالب چارواکي هم وایي چې د وچکالۍ له کبله په هیواد کې د اوبو اندازه کمه شوې ده. داود مشال اړې خبرونه. خبرونه مولا مشال اړې واوریدل. درنو اردوونکو کچره سروانی غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. په جوب کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځانمرګي برید شوی. د پنجاب پولیس وايي په لاهور کې د تحریک انصاف مشر عمران خان له کوره تخریدونکي ځینې مشکوک شرخوخي نیولې دي. په کورم کې له تیرو دوه اونیو راهیسې بند سکولونو د بیا پرانستلو پریکړه شوې چې استادان او زده کوونکي پرې خوشاله دي.
وړکو بچای والا سټوډنټانو والا ټایم ضایع شولو دا باد وشولو چې بچای قیمتي ټایم ضایع شولو خمود حکومت یو بیا شکر یاد کوو.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز څنګه وای په پاکستان کې پراتونکو میاشتو کې د ګرانۍ زیاتېدو امکان دی. بلخوا ولس وار لمخي سیاسي اړیګړې لوجې پریشان دي.
ټول باندې روډ بند شو خلکو ته مشکلات شول او باغی باندې چې کوم نه دی هغه راځي هغه خلکو چې کوم نه رم ټارګټ تر چې بل ولته کېرون نه چې را سوداو نه شول ری باندې هډیر غاټه څه پری واسي دي.
په خبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه وايي په قامي مالیاتي ایوارډ کې وړو صوبو ته زیاته توجه ورکړل شي او په دې لړ کې نوې ان اف سي ایوارډ جاری کړي.
دنا مخه دا به ټوټلی 100% پاپولیشن بیس په تقسیمه دا په دې باندې باندې فیډریټینګ یونټ خاص کر دا وړو صوبو باندې اعتراض وو ول دا پنجاب سنټرلایزډ تقسیم کې دو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال لوی تاسو غوږی اوسنګ تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په ژوب کې نن د جماعت اسلامي امیر سراج الحق په قافله ځانمرګي برید شوی دی چې جماعت اسلامي په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي چې په دې کې سراج الحق خوندې دي خو و کارکونکي ژوبل شوی دي. نور حال لکوټ نه د مشال لوی خبريال ایوب ترین ناخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه. ایوب صاحب اسلام علیکم.
ډېر مننه ګلای صاحب.
ایوب صاحب کله دا حال سره شریک چې دا پیخه کله را مسته شوله او د جماعت اسلامي په رسمي توګه په دې کې د مر جوبلي شمیرت څه خوده لیده؟
دا پیښه نن مازګر هغه محل را مسته شو کله چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب د کوټ څخه روب ته روان وو او په روب کې د نن مازګر یا ماشام چې دی جلسې ته به وینا هم کوي او هغه جلسه اوس روانه شوی ده. شروع شوی ده خو هغه تر اوس پورې د جماعت اسلامي امیر چې دی سراج الحق صاحب هغه نه دی رسیدلی او کله چې د د قافلې چې روب ته رسیدل نو د د استقبال یا د سړی مس لپاره د جماعت اسلامي ډېرې کارکونکي راوتلي وو. د روب څخه خبر نه وي اډه جوړ شوی ده. دلته دوی انتظار کوي چې ناڅاپه په یو چاودنه اوس وو په دغه انتظار کوونکی او د پولیسو چې کوم اطلاع مشته اطلاع راکړې ده نو پاغه کې وای یو ځانمرګ برید کوونکی چې دی هغه مړ دی. شپږ کسان چې دي زخمیان دي په دې کې درې ماشومان دي هغه سم د لاسه د ژوب هسپتال ته رسولې دي. هلته ډاکټران وای چې د دې وضع چې ده هغه د خطرې څخه وتلې ده. ګلای صاحب
او دا راته وای چې د برید مواري غوښانده مندلې او جماعت اسلامي ګوند دا دریض هم لري چې په دې برید کې سراج الحق محفوظ دی.
بالکل تر اوسه پورې وې ډلې هم د دې پیښې ذمہاري نه ده قبل کړې او بل دا دی چې د پیښې وروسته هلته سرحدي عسکر هم رسېدلې دي، پولیس هم د پیښې ځای ته رسېدلې دي او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی او د پیښې وروسته په ژوب کې حکومت چې دی هغه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي، بیا په خاصه توګه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق صاحب حفاظت لپاره نور ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، ځکه دوی په دا 14 په داسې وخت اوسو چې دوی نن د کوچ څخه وجوب وانو او د ژوب څخه لمخه دغه 14 سوي ده او په ژوب کې به د نن ماشام یو جلسه ته وینا کوي. هلته چې موږ کوم اطلاعات اوس راغلي دي نو هغه دا وایي چې جلسه شروع سوي ده، جلسه ته نور وینا کوونکي چې دي هغه ویناوي کوي خو د جماعت اسلامي امیر چې دی هغه تر اوسه جلسګاته نه رسیدلې. بل پلوته د ژوب چې کوم انتظامی چارواکي دي هغه په دې هڅه کې دي چې ځانګړي ګامونه پورته کړي په جلسګا کې چې سراج الحق صاحب ته بل ځان ونه رسیږي، نو د دې مقصد لپاره دوی څه انتظار کوي چې خو جلسې ته به دا مهم ویل کېږي د جماعت اسلامي لخوا چې سراج الحق صاحب به نن خامخا و دې جلسې ته وینا کوي او د دې مقصد لپاره دوی ټول تیاری چې دی هغه له مخه نیولې دي.
ډېر زیاته مننه ایوب ترین صاحب د تفصیلاتو نه. له کوټې نه د مشال اړې خبریال ایوب ترین وو چې د بلوچستان په ژوب کې د جماعت اسلامی امیر سراج الحق په قافلې د ځانمرګې برید حالي را سره شریک کو چې د جماعت اسلامی په وینا په دې ځانمرګې برید کې وتنه ژوبل شوی دی او په دې په خبره د سلورو روغتیايي حالت خراب دی. له کوټې نه زو لاهور ته. څنګه تاسو په خبرونو کې موجود چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کور د حمله په شمول په نورو مقدمو کې تر 2 جون پورې ضمانت ورکړی دی. په ضمان پارک کې سهال دی ځکه چې د پنجاب نگران حکومت دا اعلان کړی و چې په دغه ځای کې د دوی په خبره مبینه توګه باندې شرخوخي پټ دي او داغي خلاف بدوي عملیات کوي. تازه حل له لاهور نه د مشال اړې خبريال طاهر جمین اخلو چې دا بخرا سره ټلیفون پکړ خلې. طاهر استوري مشه
جی ډیر مننه ګلیا سر.
طاهر لک حال سره شریکای چې نن بیا د لاهور د خبرونو مرکز وو مهمه پیښینن څه وی په لاهور کې؟
جی بالکل ګلیا صاحب، نن هو عمران خان عدالت کې کی سنو او نمړی اغا تره غری بزت کم عدالت دے انسداری دہشتگردی عدالت چې توي شي لاول ساحر التراله او الته خپل اغا چې کم دے نوی کی سنو مخ خود منی کی سنو یو شمیر دی خدا نه د نیول بات نه همای په نیټه نه روس ټچ کم د منی دا تازه کی سنو اغا یو کیس په د کور کمانډر کور جنا هاوس منی د بریډ د منی کیس ته بل عسکری ټاور یو شخصي یو عدالت ودانی او اغه منی حمله او شین اورانولو کیس ته په دریم په د پولیسو مرکز ثانا شادمان منی د اغه ته اوري خوصلو د منی دا درې نوی کیس نو ته د ضمانت لپاره د اند ترغری بزت چې کوم عدالت اغه ترغله وو اغه کده ته درې واړو کیسونو کې د بلې میش رواني میش جون دوی منی ته پوری د کې ضمانت ته ملاو شو اغه نه بعد د لاهور های کورټ تلاړ او التا ضلع شاه چې د پارټي یو کارکونو او کارګرو او اغه په او جی اغه په اغه د مرګم د منی وا د پرچا یو کیس پیو او اغه کیم د وسبور لا کیس ضمانت نو اخی ته اغه کیم د ضمانت نن اغه د ته ملاو شو او اغه د دوا او جون بورې د تاغه ضمانت اغه کیم ملاو شو. اغه نه بعد پنجاب حکومت څنګه تاسو ویل پرون اعلان کړو چې منګ با سرچ وارنټ منګ بعد د کور لټون بکاو او د کور کې کوم تراګر پټوي منګ با اغه د بارا بدلتا زو او منګ سبا د خبريال ممراسي چې عمران خان منګ منی روسه به تورنه ونه لګي نو اوس ګنټا ایواني ما مخیدلتا امردمان بارک عمران خان کم کور دلتا د کمشنر لاهور محمد علي رنداوا په مشرۍ کې دلتا راغلي دلتا بولس د حکومت ډالراله او دلته لټون شروع کړي دي. نمړې دوی عمران خان سره دوی مخکې نمړې ملاو شو لغه سره ملاقات وکاو اغه نه بعد عمران خان چې کوم قانوني ټیم دی لیګل ټیم اغه یې سده ټیم دوی ناسي او اغه یې سره کوم د لټون امرونه دي اغه مطابق دوی الته اوس اغه یې سره ډیسکشن کوي چې دا لټون بچنګ یو د دې طریقې کار به صحیح اوس پر لټون لا باقاعده تو غمنه نه دی شروع شوه کوم پولیس چې کوم دی ځانانه پولیس هم دی او ځړین دی اغه دې ټیم ضمان بارک عمران خان د کال په گیټ منی ولاړ دی اغه یې کله دن اوشن نه دی ننوتی او لا لټون نه دی شروع کړي لټون پیل نه دی شوه فل عمران خان قانوني ټیم او حکومت کم ټیم دی دوی فل حال مذاکرات کی خبر یې ترې کیږي دا د دې سطر کې کار به دا کم تر کې کار صدا لټون کیږي. جی
په رسمي توګه باندې تحریک انصاف ګوند څه خبرګون مخې ته راغلي دی او کنه؟
نہ ہو صبر نہیں راغلی طریق انصاف کا مشر عمران خان د خپل دا ویلو چې بل چې حکومت ما کال منی دا لاور داوا لري او ما منی دا کتورنی لګی چې ما تر هغه خپل کال کی پټکړی او ما ول پنا ورکړی نو دوی دی راشد ما کور تلاشی دی والی ما کور لټون دیو کی ولته دی ویني هغه نه بعد دوی خبر اعلان لوم پرون خپل کور تلا وختي او خپل ټول کور او مختلف سیمو ته کار کړی دا تاسو خپل وګوري کیمرو پلاس راشي او تاسو ته وګوري چې ما کم تر هغه پټکړی عمران خان خدا خپل مطالبه وا چې حکومت دی راشي ما پکاله دی د سیبرید نه کوي پولیس سره دی ناراضي او ډیر داغه دی حالې دلې دینو جوړي هو طریقہ کار چې کم دی باغې مطابق دی د حکومت پنجاب حکومت کم خپل کسان راولېږي خپل نمائنده یا پولیس مشران دی راولېږي او دلته لټون دی وکی نو دا خو داغه مطالبه مو چې دوی دی راشي او د سکاري چې هغه مطالبه تر یو قسم نو منل شو لا او دلته وسناسي او بده منی مذاکرات دوه ډلو دی ټیم کیږي
صحیح ډیر زیاته مننه طاهر جمیل د تفصیلاتونه لاهور د مشال اړې خبريال طاهر جمیل وو چې په لاهور کې د عمران خان کور زمان پارک کې چکم حالاتو غیر اساس شریک کول چې د نگران حکومت وای د کور د تالاشی په اړه باندې با ایس او پیس یعنی طریقې خار لپاره دوی خبرې طریقې او د دې رستو بیا چې څنګه دوی مخکې ویلو نگران حکومت چې دوی به الته عملیات کوي خو دا په غی اړه باندې سندي ویل شي مشال رادیو تر څنګه اوسې نور رپورټونه تاسو لپاره پر روانه غړي کې لرو
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال لوی تاسې غوږی د ټانک پولیس وای په یو لاسي بم بریټ کې یو وش کسان جوړل شوی چې دوه پکې د پولیس سرتیری هم شامل دي دوی وای لاسي بم چې کوم کس غورځولې وو هغه په ځوابي بریټ کې وژل شوی دی دوی وای په جوبل کې ډېرې سرسری جوبل دي خو د زینو تنو وضعیت بیا نازک دی د بریټ ځمواري چاند منلي نور حال د اشتاک مسید پر رپورټ کې وو
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 9 بجې په موټر سایکل سوار دوه وسلاولې په بازور کې د پولیسو په ګاډي لاسي بامي برید او د ډازونو بدلون په نتیجه کې د دوه پولیسو سپهونو سره یو وشت کسان پرهار جلی شوی او په پولیسو برید کوین کای د عمر خان په نوم پیژندل شوی یو وسلاول وجل شوی دی د دغه پېښې په اړه کې د ټانګ ضلع پولیسو مشال وقار احمد مشال ریڈیو تا وویل
دا زمونگا موبائل بازار کیو دا ڈرائیور سائیڈ نا گرنیٹ راوشتل زمونگا ڈرائیور چکم دیگا پتھر باندھے لگے گا بیفور ایکسپلوژن او گرنیٹ واپس پزم کو غرزے دا او حل تا پٹاو شو چونکہ رشی بازار کے ڈیر جات اگے سرا تقریباً 19 سویلین کسان زخمیان شو معمولی لکا مطلب دا چھے اگے کے با ٹول بے اس واپس کور طرح پر کڑی سمال بروزز اینڈ واڑو واڑو سپلنٹرز سو پلاس و پخپا ٹول سرا زمین شما فرسٹ ٹیبل دی دیکھے ترے کسان چکم دین اگا سیری یو زمونگا کانسٹیبل دے کنمین اگا پلاس پخپو او پخیٹا باندے لگی دلے دو سویلین دی اگا دی او دا باقی چکم کسان دی نو دا شکر الحمدللہ دا ٹول سٹیبل دی معمولی زخم پولیس چې کله جوابي کاروي کړې وه یو ملزم پکې لګېدلی وو په موټر سایکل باندې هغوی تښتېدلی وو بیا چې کوم دی نو هلته مقابله بیا دوباره سټارټ شوله یو خالي کور کې او هلته هغه ملزم چې کوم دی نو هلاک شو
د وسلاولې په برید کښې پرهار جلی شوي د پولیس پوهون د افنان او جمیل په نوم پېژندل شوي دي او د ټانک پولیسو په ګاډي د برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو اشتیاق مسید مشال ریډیو
ډیرا اسماعیل خان مشال تاسو غواګي د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای چې حکومت په هغه سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې لوجی ولس له سختو سندو سره مخامخ شوه دی بلخوا ځلې انتظامیه وای چې د امنیتي حالاتو په وجه یې انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې بیرته ژر بحال کړي نور حال له سیمې د مشال اړې خبریال اشتیاق مسید راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی په دغې برعکس د وانا او تحصیل شکی دوه اوسیدونکي ویایي
عمران مخلص پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری د لوور وزیرستان دلتا چکیم د لوور وزیرستان ایران مسالہ دو آ دے نیٹ تو گورنمنٹ دا یائی چکن سیکورٹی تھریٹ سی دے یہ واجنا دا چھ نیٹ تا دا گا میز بند کڑائی دے اس تا اس دا سے مسالہ نشتا نیٹ دلتا پون کے ہچار نہ کو پھلی سیکورٹی تھریٹ سے پون پاکستان کی وی خو یا دے گنٹے دے پورا وی یا دے پنجا گنٹے دے پورا وی یا دے دویر دے پورا وی مش پ بک قسمت علاقہ کی چھ ایک یور نیٹ بند کو بلورتا بیا چھ سپرا میز درنے نہ وی کڑی احتجاجی نام نوی کڑی خلق نوی روا تلائی زلیل شوی نوی میسرا دا دوغلا پلیسی کی جی
زر سیسی و سمجیر محمد وزیر تحصیل شکای بیرمن تحصیل میز دا یہی چی دی انٹرنیٹ دی لیر نا خلق فائدی چی و خلی انٹرنیٹ دی دنیا دی ترکی دی پر استعمال وی نو دقی دی پر میز حکومت نا غشتنا کی چی دا نیٹ چی دی میز دی تعلیم دی صحت و دی میز دی روزگار کمی مسائل دی دا میز پی حل کی و دی حکومت نا دا دی میز اینی حق تای میز طول کام ستار دی هر مکتی به فکر خل دا غوڑی چی دولتا دا انٹرنیٹ میز تا خمخا فعال کرائش
مشال ریڈیو چی دی سجلی وزیرستان لوور ضلع و سی دن کے دی انٹرنیٹ بحال کول غوشتنا دی مرستیال کمیشنر یاسر سلیمان کنڈی مخیتا کشیشوا دی آغوی زاو پدا رنگوان
علاقے دا کسانو دی اولس جو کم ڈیمانڈ دی کم پریشانی دی تو آمو دا کنسائنڈ ایف سی ہیڈ کوارٹر آخری دی خو سیکیورٹی ٹول نا حوال نای پرائیارٹی دی نو ای حوالے سرا چیارا یوزی تا کسی سرا اور سی دی مخشی ہم بڑا ٹائم پر ٹائم بننے اور ریسٹوریشن ہوتا ہو کن نو بیا باہم شی اور دا زیرے جی بازی سیزونا آم خلو خوبا صرف نیٹ تا گوری نو رو سیزونا اپ نظر چی نہیں دا موجودا حالاتو چی اتنے دیرے گاٹے گاٹ پریشن ہے اسر لے دیرے گاٹے کھاوائے نو اسر لے نو دور دیا والا مڈال تے یو میٹنگ شو نے اور کمٹمنٹ کر دے چھ اما جو چھ کو مچ کر رہے نے اگے نے گنا بعد اب دو بی سیکیورٹی اسسمنٹ جو پوی گنا بعد کاری نو بیا ان شاء اللہ تو ریسٹور کی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کی دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیما کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوئی مجبور وی چپلو احتجاج لوس پورے کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی غوگی دا قبائلی ضلع پاڑ نور رپورٹن تاس لپاڑ لرو دا کرم چارواکو پریک رکھڑی چپ یادا سیم کی سکولونا یو واری بیا پرانزی او پا انٹرنیٹ لگی دلی بندیز لری کبی انتظامی چارواکو پرون لیوی غنڈی روستو اویل چی سکولونا با دا مئی پر دویشتم بیا پرانستل کی گی خودای اونا ویل چی پر انٹرنیٹ لگی دلی بندیز با کلی کلا لری کی گی پا سیم کی دا بندیزونا دا بدامنی لپی خروستو لگا بل شوی بل وست چی حکومت دا سکولونا دا بیا پرانستو او دا انٹرنیٹ دا بندیز لری کولو پریکړه کړی خلق پری خوشحال دی تفصیل تاریخ اور گزیرا کبی
پا کرمه ضلع کې تر خونړی بریدونو پس بند کړی شوي سکولونه بیرته خلاصولو او پر موبایل سرویس بندیز د اوچتولو فیصله شوی. د زیارت پوره ضلع انتظامی د سیکورټی ادارو او تعلیم محکمې چارواکو سره میټینګ کړی چې بګې د سیمې مجموعی صورتحال د خکیدلو رپورټ مخې ته پراتلو هغې دا خبر جاری کړی. په راتلونکي دویشتم مئی سکولونه بیرته د خلاصېدلو پر فیصلې د صدر رضوان الله د خوشحالۍ اظهار کړی او هغه د جمعې پرز مشال لوډیو ته ویلي د سکولونو بندولو فیصلې پر ماشومانو سبقونو اثر غورځولې.
وړکو بچای والا سټوډنټانو والا ټایم ضایع شولو دا باد بشولو بچای قیمتي ټایم ضایع شولو خمود حکومت یو بیا شکریا ادا کوو ساغوی دی بچای والا قیمتي وخت ولیدلو او سکولونو کولوالی والا دوباره اعلان وکړو.
کایو خو سکولونه بیا خلاصېدلو په لار کې جوړ شوی بد سکیورټی حالات او مشکل را پیدا کړي وو. نور سره په سکولونو کې د استادانو ډیوټیانې نه ورکولو مسلې هم حکومت ته خندان را مخته کړي ول. په تری منګل کې شی مسلک سره تعلق لرونکي تنان د نخا کېدلو پر دې عمل کې د برکور مې استادانو په سنیمشتو ځایونو کې ډیوټي لا ورکولو انکار کړی وو. تعلیم محکمې په ارضی توګه شی مسلک سره تعلق لرونکي استادان د برکور مې په سکولونو کې لا تعینتی سره د هغوی سیکورټی مسله حل کړي. بلخوا د استادانو تعینتی فیصله د منځنی او کوزی کورمې خلکو نه ده منلې او ویلي چې له هغې سره تر لسو پورې سکولونه په مکمله توګه بند شوي او ځینې نور د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شوي. په منځنی کورمه کې د بلدیاتو چیرمین احسان الله احسان د جمعې پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي حکومت دې داسې ګام اوچت کړي چې د سیکورټی په حواله د استادانو خدشات لرې شي او ورسره په سکولونو کې تعلیمي سلسله هم خپاتشی.
پکا دے چی دے دمونگ تا دا پی ٹی سی فنڈ نا دمونگا چی کم آگا تعلیم اتا زوانان دی هغه د دې په ځای مونږ درا کی هغه نه پس کدوې غواړي نو دوی مکمل ترانسفر دی خپل علاقو ته وشي چې په دې باندې روان وخت کې زمونږ لوکل خلک بلتی شي چې د سره زمونږ د کم ماشومان دي کغه لکان او جنکی دي مختلف سکولونو کې نو هغه د تعلیمي کوم سلسله ده دا روانه وي.
که څه هم ځلې انتظامي سکولونه بیرته خلاصولو سره موبایل انټرنیټ د بحالېدلو هم ویلي، خو په جاری شوي خبر کې ورته په دغه اړه کومه واضحه نېټه نه ده ښودل شوې. البته تر دې مخکې پر انټرنیټ لګېدلی بندیز تر لسم محرم پورې غځېدلی و. د منځني کورمې مدني فعال محمد سلیم پر 19 مئی مشال لوډیو ته ویلي، انټرنیټ بحالولو فیصلې ته هرکلی کوي، ولې چې نه یوازې د سیمې زده کوونکو ته ورنه مشکلات دي، بلکې د ژوند په هره شعبه اثر غورځولې.
دې سره د مو د بچو څخه هم آنلاین سټډي د غم خرابېږي، مستقبل هم خرابېږي. بل مو مسافر دي د سنټرل کور هم هلته سیګنل هم نشته دي، خو ځنه ځای کې بیا کار کوي، خو څه د انټرنیټ باندې دا وای بیا مطلب کور سره رابطه هم نه کیږي او ډېر مشکلات دي.
په سلورم مې په تریمنګل کې تر هغې بلوګرو برید کړی و چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومه کسانو د ګیدو سیمې یو تن وبجلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلور استادانو په شمول اته تنه وژل شوي ول. تر هغې پس د سیمې حالات دومره خراب شول چې د تګ را تګ لارې وتړل شوې، سکولونه بند کړی شول، امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګېدلو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی د خیبر ضلع د باړې او تیرا اولس وغوایي. هلته د نامنې پر وخت په یو شمېر متاثر شوو کلو کې د وران شوو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده شوې، او ځینې کسان بیا تر سروې وروسته د موضوع په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي پکار ده چې هرې متاثره شوې کورنۍ سروې وشي او د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره دې ورته ټاکل شوې مالي مرسته په وخت ورکړل شي. بلخوا د خیبر ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بحالې څنګ چارواکي وایي چې د خلکو شکایتونه ثبت کړي او د هغوی ستونزې به ډېر ژر هوارې کړي. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د باړې تحصیل یو قومي مشر علي محمد افریدی د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم هلته په باړه او تیرا کې ګڼ شمېر خلک د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې او معاوضونه محروم دي.
اپریشنونه تیر شوی دی، په دې کې د ډیرو خلکو چې کوم دی کورونه ویران شول. دلته د حکومت او دغه شان چې کوم دی پیسو د ریلیز کېدو کوم هغه دی هغه نه پوره کیږي. موجوده حالاتو کې چې کوم دی 50% خلک چې کوم دی دغه نه محروم دي، چې کونه وته ریلیز نه شول. اوس آیا دا به ګورنمنت د پته ای چې هغه دا د سو جنر ریسور دی، فند نشته یا څه نورې مسلې دي؟ خو محروم پاتې شوی دی خلک، هغه ځاله وته هغه شکل ملوم نه شو چې څنګه حقدار دي. حالان کې په دا مهنګۍ دور کې چې دا کم د سریې ریټ دی، داسې د سیمټو ریټ او دغه شانتې چې کم دی، د شګې ریټ او داسې نور چې کم د دغو سامان دي، دا د چا سروې شوي چې هغو ته میلاو شي، چې د چا نه شوي چې هغو له سروې روانه شي او کار پرې شروع شي.
د اپریدو ریلیف کمیټې په نوم ډلې مشر معروف اپریدی وایي چې په کار ده متاثره شوو کسانو ته زر تر زره خپلو کورونو رغولو لپاره معاوضې ورکړل شي.
چې کوم دهشتګردۍ دور و پاکې نقل مکانی کړی وه، کورونه یې پرېښي وو، هغه کورونه بیا ټول تباه شوي وو، خراب شوي وو په جنگ کې. وو تکولا وشول و په دا کې سروې کموي، یو سروې نو شوي چې کونه نه ریلیز کیږي، و هغه په انتظار دي. اوس هغه دومره مهنګۍ شوی دو چې په غربو خو آ کورونه جوړیږي هم نه، لیکن هغه نه باوجود د دوه خلکو هغه مسله نه حل کیږي.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بحالې څانګې او چارواکي انس خان دومره وویل چې د مئی په 18مه نیټه د خیبر ډیپټي کمشنر او د خیبر پښتونخوا د بیا بحالې او ریلیف محکمې افسرانو د باړې دوره کړې وه او هلته یې د خلکو شکایتونه له ځان سره درج کړي او زر به یې دا ستونزه هواره شي. د خیبر ضلع د ډیپټي کمشنر د دفتر د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو ډلو په باړه او تیرا کې څه باندې 20,000 کورونه سوځولي او ړنګ کړي، خو اوس په دې تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 12,000 کورنیو ته د یو وران شوي کور رغولو لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړل شوي. او چې کومې سیمه د سروي نه پاتې دي داغه سروي به هم وکړې شي په باډاو تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2018 کې سرته رسیدلی او زیاتره کډوال ورستان شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لوی تاسو غوږې د رواني غړې نوې برخه ته راورسیدو. تاسو د خبرونو لنډیز وګورئ. دا بلسن په ژوب کې په یو شاودنه کې د یو تن د وژل کېدو او د بل د ژوبلېدو اطلاع ده. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چاودنه د مئی 19 په مازیګر په داسې وخت کې شوې چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په هغه ښار کې یو جلسې ته د وینا لپاره ور روان وو. دی وایي چاودنه په هغه ځای کې شوې چې پکې د جماعت اسلامي ډېری غړي او اوسیدونکي د خپل مشر سلیم مشیته او ولاړو. جماعت اسلامي وایي په هغه ځانمرګي برید کې وتنه ژوبل شوې دي خو سراج الحق پکې خوندي دي. د برید مواري په لاهور کې د ترهګر عزت عدالت نن د مئی پر 19 د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په لاهور کې د کور کمانډر په کور د حملې په شمول په دوه نورو مقدمو کې تر جون 2 منټې پورې ضمانت ورکړل دی. عمران خان نن پخپله هم عدالت ته حاضر شو. نوموړی په دغه وخت له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دی به تر اخره پورې د حالاتو مقابله کوي. بل خوا تحریک انصاف ګوند په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د سند صوبې پخوانی ګورنر او د ګوند مخکښ عمران اسماعیل په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. دا لاغرسو ده چې د مئی پر 9 د تحریک انصاف ګوند پلویانو د درغلې په یو مقدمه کې د عمران خان د نیولو وروستو په ګڼو ښارونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د پاکستان فوج وایي په دې پیښو کې ککړو کسانو خلاف به فوجي عدالتونو کې کاروای کوي. د خبر پښتونخوا په ټنګ ضلع کې نن سهار وسلوالو په پولیسو د لاسي بم حمله کړې چې پکې د 2 پولیسانو په شمول 21 تنه ژوبل شوي دي. دا خبره د ټنګ ضلع د پولیسو مشر وقار احمد نن مشال لوي ته کړې. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه منلې. د شمالي روسان د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم کوارډینیټر عید الرحمن وزیر مشال لوي ته ویل چې امنیتي ادارو د 100 ساعته بند وروستو خوشي کړې دي. پولیسو د نوموړي د نیولو په اړه اسنې دي وي. او له کوټې څخه 50 کیلومتره لرې د مستونګ ضلع په سور کارېس کلي کې نن د جمعې پر د نامعلومو وسلوالو لخوا د پولیو پر ټیم ډزې شوې چې پکې یو پولیس والا وژل شوی دی. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. دا خبرونه لنډیز مو واورېدو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په افغانستان کې طالبان حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په سرګندونو خبرګون خوولي او ویلي دي چې ایرانی مشران دې لومړی ځان په حقیقت پوه کړي او بیا دې په مناسبه ژبه خپل غوښتنې مطرح کړي. لبلې خو د ایران د بارونو چار وزیر ویل چې د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کجکی بند اوبه خوشی کړي. تر دې وړاندې ایران د کمال خان بند اوبه د پریخودو غوښتنه کړې و چې د ځینو راپورونو په اساس طالبانو دغه بند اوبه خوشی کړي. ایران ویلي چې د کجکی بند اوبه د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کجکی ولسوالۍ ته واستوي. نور تفصیل د اسمان ساروان په دې راپور کې و.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکی بند اوبه خوشي کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبري وکړه او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند او بو کموالی ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. ښاغلی رئیسی ونه ویل چې که طالبان اقدام وکړي نو ایران به په وړاندې څه خبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ شوی، د هلبند اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمنی کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1350 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منله چې په هره ثانیه کې ایران ته 25 متر مکعب اوبه پریږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې څخه علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې دا فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د شاغلی مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاوو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا ژمنې عملي نه شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغلی عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې غونډې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه، اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دا دی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمې شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې کجکي بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لرې تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان د دولتي بانک اسټیټ یا اسټیټ بانک د شمیرو لمخې په هغه هیواد کې بهرني پانګونې نږدې 90% کمی شوې دي او هلته د روان کال په اپریل میاشت کې د تیر کال د 10 کروڑ او 6 لک روپو په پرتله سږ کال په همدې موده کې 2 کروڑ او 14 لک روپۍ سرمایه کاری شوې ده. اسټیټ بانک زیاته کړې چې بلې خوا د تیر کال له مارچ میاشت راهیسې د روان کال د مارچ میاشت پورې د پاکستان په پورونو کې 2.8% اضافه شوی او په هیواد کې ټولې قرضې له 3,000 ارب روپو څخه 5,500 ارب روپو ته زیاتې شوې دي. نور تفصیل له کراچۍ میاز علي خان راکوي.
د راپورونو تر مخه روان مالی کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د بهر هیوادونو څخه ملک ته راتلونکي پیسې هم 10% راکمې شوې دي. بهرنۍ نیغ په نیغه سرمایه کاري څه ته وایي، څنګه کیږي او ګټه سوي؟ په دې اړه اقتصاد پوه جرنلیسټ وکیل رحمان وایي بهرنۍ پانګونه ډیره اهمیت لري.
فورن ډایرکټ انویسټمنت یا غیر ملکی سرمایه کاری دا مطلب دی چې کم بار نه کم انویسټمنت راځي د ډالر په صورت کې د یو کمپنی کې نی علی یا کمپنی کې چې دنو یې صدر کیږي دا د ډالر په صورت کې دا پیسې راځي. دا دې چې دنو دا غټه فائدہ دی چې ملک ته ډالر راځي، بل دا چې دا انویسټمنت کاروبار موقع سیوا کیږي. نو دا ډېر زیات اهمیت یې څنګه چې دا ایکسپورت اهمیت دی، دا ایکسپورت نه پلس دا ټولو نه زیات اهمیت چې دنو دا د فورن ډایرکټ انویسټمنت دی.
نو موري زیاته کړي پاکستان کې د بهرنو پانګونو د کمیدو بنیادی علت په ملک روان سیاسي اړې غړې دي او د تیر یو مدینه چې په ملکی سیاسي کړکیچ روان دي د هغې د پاکستان په اقتصاد اقتصاد بد اغیز دی. پاکستان چی د اقتصادی مشکلات سره مخ دی، د نړیوالې مالیتی ادارې IMF څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کولو هڅې کوي، خو د تیر کال نومبر راهیسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. په وروستیو کې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې که د IMF سره د ځنډ ښکار پروګرام په ځای کیږي او کنه، پاکستان به دیوالیا نشي. خو د پاکستان د خزانې مخکنی وزیر مفتا اسماعیل بیا وایي د پاکستان دپاره د IMF څخه د پور پروګرام ډیر ضروری دی، او نه یوازې دا پروګرام ترلاسه کول بلکې د ملکی اقتصاد دپاره ضروری ده چې نور دو پروګرامونه به هم اخلي. نوموړي د مای په 13مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د IMF د پور پروګرام په اړه وویل، پاکستان د IMF سره لوزنامه کوي او بیا ترې پشا کیږي.
دی
وایي موږ درې ځله د IMF سره لوزنامه ماته کړې ده، دوه ځله د عمران خان حکومت، یو ځل دی وسنی حکومت. پاکستان بیا بیا ولې د IMF سره کړې لوزنامې نه پشا کیږي؟ هم د هغې اثرات دي چې نن د پور اغستو دغه پروګرام بشپړ نه شو او نور هیوادونه به تر څو پورې پاکستان ته روپۍ ورکوي. ولې چین، سعودي عرب زمونږ ټیکه اخیستې ده چې هغوی به بیا بیا موږ ته پیسې راکوي؟ مفتا اسماعیل زیاته کړې چې د IMF پروګرام چې څومره ځنډیږي بد اغیز به د پاکستان په کمزوري اقتصاد وي. نه یوازې د پاکستان نیغ په نیغه بهرنۍ پانګونې کمی شوي، بلکې پخپله د پاکستان مرکزی سټیټ بینک ویلي د تیر کال 2022 د مارچ راهسې د روان کال د مارچ پورې په 12 میاشتو کې د پاکستان په قرضونو پورونو کې 2.8% اضافه شوي. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تر مخه د پاکستان په بهرنو قرضونو کې 1.5% یوازې د چین دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي که نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د پور پروګرام بحال نه کړي، پاکستان به د دیوالیه کېدو د خطر سره مخ وي. په وروستیو کې د نړیوالې کچې د اقتصاد درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان ته د نړیوالې مالیاتي ادارې د قرض ضرورت دی، او که پاکستان ته دغه پور ترلاسه نه شو نو پاکستان د دیوالیه کېدو په پله تلی شي. خو د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار دغه راپورټونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې ویلي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ګرانۍ د شرې زیاتېدو امکان دی. د ادارې زیاته کړې چې د ځینو نورو جنوبي آشیایي هیوادونو په څیر د پاکستاني کرنسۍ ارزښت کم شوی او کورنۍ پیداوار یې کم شوی، نو ځکه په دې هیواد کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې ځینې شنونکي سوداګر او مزدوران وایي چې د موجوده سیاسي حالاتو او ګرانۍ له وجې د خلکو مالي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي او حکومت له اقتصادي بحران د وتلو سمه تګلاره نه لري. خو حکومتي غړي د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کوي او وایي چې د IMF پروګرام په بحالېدو سره به دا ستونزې تر څه حده کم شي. نور حال د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په یو رپورټ کې ویلي کېدای شي چې په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د افراطي سر یا د انفلیشن شرح زیاتوي. د ادارې د روان کال د شپږو میاشتو په اړه دا رپورټ د مې په 14 خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې په جنوبي ایشیا کې د شیانو نرخونه په اوسطن ډول 11% زیات وو او د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه دا نرخونه به په 2023 کال کې 9.4% وي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې تر مخه په پاکستان کې په راتلونکو میاشتو کې هم د زیاتې ګرانۍ سبب د ځایي کرنسیو ټیټېدل او د طلب په مقابله کې د پیداوار شرح کمیدل دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي او خلک د روزګارونو خرابېدو د ګرانۍ شکایتونه هم کوي. په مردان کې د جامو د دوکان مالک عطاالله د مې په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې یې کاروبار خراب شوی و، خو اوس په دې وروستیو کې د حکومت خلاف احتجاجونو له وجې کاروبار نور هم ټیټ شوی دی.
مثال په طور باندې روډ بند شو، خلکو ته مشکلات شول او په هغې باندې چې کوم نن رایي هغه رسایي هغه خپل چې کوم نن کوم ټارګټ ته رسېدلو هلته کې رونه رسي هغه سودا ونه شوله. په دې باندې خو ډېر راته څه پرې واسي دي لکه هغه دریل ولې چې مونږ سخته کمه تیره کړې ده.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې جنوبي ایشیا د آب و هوا په برخه کې له ننګونو سره مخامخ ده، نو په داسې کې وچکالي او سیلابونه هم دې سیمې ته ګواښونه جوړوي. په عین وخت کې د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شیانو د نرخونو له پلوه انفلیشن یا افراطي زر څه د پاسه 2% نور زیات شوی، چې له وجې د مجموعي افراطي زر سطح څه د پاسه 6.5% ته لوړه شوې ده. په شبقدر کې مستری جانگیر خان وای چې مخکې به د دوی دکان ته ډیر گاڑی د سمیدو لپاره وړل کېده، خو د ګرانې له وجې اوس داسې حالات راغلي دي چې دوه یا درې ورځې پکې هم ایس مزدوري ونه کړي.
زر روپے ہوگا تو فور کے تین ہزار کی گن بس منڈا دا حالات سائن گیا پتا بھی ہوگا.
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د شپږو ارب ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمې شوې دي. د اقتصادي ستونزو له کبله په دې هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده چې پر ضد یې په تیرو کلونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي. د ګرانی له وجې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د ځمکو کورونو اغېستو او خرڅلاو کاروبار یا ریئل اسټیټ ته هم تاوان رسېدلی. په دې اړه په پېښور کې سوداګر او پراپرټي ډیلر ریاض کلندر وایي چې د ګرانی له وجې اوس ډېر خلک په پلاټونو اغېستو کې سرمایه کاری نه کوي.
اول به داسې و چې بارګینینګ به وشو خامخا، لکه څه قیمت به هغې کې به اونچ نیچ به وشو، نو په منځ کې به هغه خبره برابره شوه، حساب به برابر شو. یو کس چې ذهن جوړ کړي چې زه د کور نه وځم، زه یو پلاټ اخلم، زه یو کور اخلم، نو هغه بیا د اونچ نیچ ته نه ګوري. خو اوس ذهني طور د پاکستان عوام دې ته جوړ نه دي چې د کور نه په داسې فیصله باندې راوځي چې زه چېرته لینډ اخلم، چېرته پراپرټي اخلم.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام صمد بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر مستحکم کمو حالاتو، د IMF لخوا د قرضونو شرط، د کورنی پیداوار کمیدو او له هند او افغانستان سره د برامدادو کمولو لوجې په پاکستان کې ګرانی روستر بلی زیاتېږي. نوموړی وایي چې د ملګرو ملتونو د ګرانی په اړه رپورټ ځکه هم سم دی چې پاکستان په راتلونکو میاشتو کې له اقتصادي بحرانه د وتلو ایس واضحه کړنلاره نه لري.
یو مسله خو دا ده چې سیاسي چې کوم یو غیر استحکام ده په دې ملک کې د ټیم کې، هغه د وجه چې کوم دی چې زمونږ بالکل ډایرکشن نشته. لکه مونږ زمونږ سیاسي غړي چې څومره دي، نو هغه د ټیم کې پرایورټي چې کوم ده نو الیکشن ده. دریم چې مونږ مسله دا ده چې لکه په حال مونږ IMF پروګرام کې یو، د IMF پروګرام په وجه باندې چې کوم دی نو هم مونږ سره چې کوم د مهنګای ده خبره ده، په حال د اکنامیک سلو ډاون ده، دا به چې دغه شانتي کنټینیو وي. ځکه چې IMF سره په حال اگریمنٹ کے چکم دے نو پر انرجی کے سبسڈیز نشتا را کہ گیس تے او کہ الیکٹریسٹی دا نو غیر نم جدا سے خکار چ منگا لگا غری لیف نشو ور کول حل کو دا.
خود پاکستان وفاقی حکومت د خپل اقتصادی تګلاری دفاع کوي. د مالیه وزیر اساق ډار په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د IMF د پورونو پروګرام به زر بحال شي. اسلام آباد په فبرورۍ کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پورونو پروګرام بحالولو لپاره د 1,000,000,000 روپو مالیو یا ټیکسونو غونډولو لپاره اضافي بودیجه هم منظوره کړې ده.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجرا په 10:30 بجو، د کرخې په غاړه په 1 بجا، سندرې جادوګرې په 2:30 بجو، باډی وې په 3 بجو، پام کوا په 4:30 بجو، د مشال په نوم په 5 بجو.
مشال لوی تاسې غوږی د خیبر پختونخوا بلوچستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په منصفانه ډول صوبو ته د مالی پنګو ورکولو په لړ کې د نوي NFC ایوارډ د فارمولې غوښتنه کړې ده. د اووم NFC ایوارډ په نوم د قومي مالیاتي ایوارډ وروستۍ فارمولا په 2010 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هغه وخت حکومت جوړ کړی و. تیر 2010 کال وړاندې به ټولې مالی وسایل د وګړو د شمیر په حساب ویشل کېدی، خو په ووم NFC ایوارډ کې په دې کې غربت، پسماندګي او پر ډېره رغبه د لږ آبادۍ عوامل هم شامل کړل شوي ول. او دا ټاکل شوی و چې د وسایلو د ویشلو په اړه روانو فارمولو کې به د مرکز پر ځای د صوبو برخې نورې هم زیاتوي. پر دې موضوع د غلام غوث دا رپورټ ورکړ.
د عوامی نیشنل ون د خیبر پختونخوا جنرال سیکرتر سردار حسین بابک د مئی په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دی زر تر زره د دې معاملې د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د NFC ایوارډ کې چې د مالی برخه کوم فارموله ده، ظاهره خبره ده پاغه کې د آبادی یو خپل تناسب دی، او زمنګ د پښتنو آبادی کې دا د بدقسمتای نه د 1350 کالو دو دهشتګردای په وجه باندې په ټوله دنیا کې مونږ خوارې شو. یو بیا د پاکستان مختلفو برخو تا بیا خاص کر پنجاب تا اغه اضافه خو پریدا چې زمونږ په خپل حقوق باندې هم قبضه کړی دا او بیا د نفسي ایوارد په حواله باندې کله به یو بانه جوړی کله به بل بانه جوړی او هغه نفسي ایوارد جاری کوي هم نه.
د پاکستان پیپلز ګوند مخخ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی احمد کونډي وایي چې که د وګړو د شمیرې په ځای که د غربت پسماندګۍ او داسې نورو عواملو په بنیاد د هیواد د آمدن د ویشلو فارموله جوړه شي نو دې سره به وړې صوبې زیات مالي وسایل ترلاسه کړي.
دینا مخه دا به ټوټلی 100% پاپولیشن بیسډ به تقسیم ده. په دې باندې به د فیډریټینګ یونټ خاص کر د وړو صوبو به ډېر اعتراض و ولې دا به پنجاب سینټرلایزډ تقسیم کېدو. اوس هم مطلب دی کې امپروومنټ پکار دی. اوس چې کم زمونږ دی هغه 82% پاپولیشن دی چې کم 7th این ایف سی اوارډ کې شوی و ډېر غټ اچیومنټ هم هسټوریکلی. 82% پاپولیشن 10.3% چې کم دی هغه پاورټی بیسډ و 5% ریوینیو جنریشن اور 2.7% چې کم دی کنه انورس پاپولیشن ڈینسٹی مطلب چې رقبہ زیات ای او آبادی کم ای نو هغه لپاره مطلب چې کم دی دا لکه چې خاص کر 3.5 لاکھ سکوئر کلومیٹر بلوچستان دی او هغه آبادی چې کم دا غډیرا لگ دا نو هغه لپاره دا مطلب زیات دا فیکٹر کاؤنٹ کی پاپولیشن کمول پکا دی 82 نم کمول پکا دی.
د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسن اقبال هم په اسلام آباد کې د مې په 13 نیټه په یو خبری کانفرنس کې د وګړو د شمیرې په حساب د وسایلو د تقسیم په فارموله نیوکه کړې وی او هغه ویلی وو چې پروانه ډیجیټل سرشمیرنه په سند او بلوچستان کې د تحفظاتو سرګندونه زکه شوې ده چې سرشمیرنه د ان اف سی په موجوده فارموله کې یو مهم رول لري. احسن اقبال ویلی وو چې که د ان اف سی ایوارډ نه د وګړو د شمیرې اهمیت وویستل شي نو بیا به په سرشمیرنه څوک اعتراضونه نه کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا سینیئر نائب صدر میرکلام وزیر وایي دوی د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال دې سرګندونو ته د شک په نظر ګوري ځکه چې اوس قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي نو دې سره د پښتونخوا آبادی هم زیاته شوې ده او که نوی ان اف سی ایوارډ د نوې آبادۍ په حساب وشي نو د پښتونخوا صوبې زیات مالی آمدن جوړیږي.
ډېر آبادی اوس په صوبا کې راګډه شوه نو دا والانه ان اف سی وه. خو اوس د حسن اقبال صاحب دا کومې خبرې چې دي چې په آبادی باندې باید نه کوو نو د دې نه زما په خیال چې داسې لاګي چې مخکې دوی ځکه په آبادی کوله چې د پنجاب او د سند آبادی به بیخي زیاته وه او د بلوچستان او د پښتونخوا آبادی به ډېره کمه وه.
په پاکستان کې د رواني ډیجیټل سرشمیرنې ترمخه د مې په 15 نیټه د خپرو شویو شمیرو ترمخه د پاکستان د وګړو شمیر یا آبادی صد پاسه 3.5 کروڑ خودلې شوې ده. په پیښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي وایي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ځکه د وسایلو د تقسیم د فارمولې نه د آبادۍ د حساب د ویستلو خبره راپورته کړې ده چې اوس د نوې آبادۍ په حساب د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان زیاته برخه رسی.
د دغه وسایل لوی برخه دی وخت کې د مردم شمارې د اعداد شمار مطابق هغه به بلوچستان او سند تزي د دې وجنا د پنجاب لخوا او به په پنجاب دغه چکم اسټابلیشمنت دی په وفاقي حکومت کې د هغه دی پرې دا کوشش دی چې دی وخت د آبادی شرع د 80% نه کم کی او د غربت د پیداوار او د سودنب کی سیوا کړل شي.
سیاستوال او د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې موجوده وخت کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د منتخب حکومتونو په ځای د نگران حکومتونو په موجودګۍ کې په نوي ان اف سی ایوارډ د ټولو صوبو اتفاقي رای را جوړول ممکن نه دي او د نوي ان اف سی ایوارډ دا معامله به په هیواد کې د نوي عام انتخاباتو وروسته حل کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
نو مشر لوی تاسو غوګی د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران او وزیر ویری د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال په هغه صوبه کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د ګمارل شوو کسانو ریکارډ یې د پلټنو له وفاقي ادارې څخه ترلاسه کړی او د احتساب ملي ادارې نیب ته سپارلې دي. میا فیروز کاکاخیل تور پورې کړی چې په هغو برتیانو کې درغلي شوې دي نو باید پلټنې وشي. نور تفصیل له خبره شبیر مجان راکړه.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا فیروز جمال کاکاخیل د مئی پات لسما مشال لیړو ته وویل چې د ایف آی وروسته دوی د دغه منصوبې ټول ریکارډ نه بیا د احتساب قومي ادارې ته هم لیږلی دی. دی وایي پاکستان تحریک انصاف یو خواکه د خپل ګوند د تشهیر لپاره سبان یو له سوه کسان برتی کړي وو او تنخواګانې به سرکاري خزانې نه ورکولې، نو بل خوا ته دغه منصوبې کې د کروڑونو روپو درغلي هم شوې ده.
دن بیا دغه بچلولو په پدغه کې نو هغه بیا نه نوټس واغستو او دا پورا بیا هغه چې ده نمونه دا ډاکومنټس واغستو او پی سی 1 او دا لیست او دا مختلف داغه چې څومره ډاکومنټس وو دا هغه موږ هغه له پروایډ کو او هغه بیا لګیا ده خپل پروف کوي او ګوري او ایف آی ای چې ده نو هغه بیا لګیا ده خپل پروف کوي چې وو فرنج ریکارډ چې ده هغه موږ کو لګیا یو هغه کې بلا میګارډي او هغه کې بلا جنا یو سفر سره کوړو کو کې
پاکستان تحریک انصاف و حکومت کے پایتلات و محکمہ کے دا ٹولنیزو رسنیو لپارا برتی کړل شوی وو. دریز دری چمو خو حکومت د حکومتی منصوبو تشہیر لپارا په قانونی لار برتی کړل وو او موجوده حکومت تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا بدنامولو په چکر کې مونږ ځپی او تیر سلور میاشتو تنخواګانې هم نه دی را کړې. دغه خو شاسو کسانو کې یو تن د نوم نه خوځلو په شرط مشال لیړو ته وویل
دا صرف او صرف سیاسی مقصد لپاره استعمالیږي او تیر چې کوم پاکستان تحریک انصاف گورنمنټو دغه بدنامولو لپاره دوی کله نیب ته لیږي، کله ایف آی ای ته لیږي، کله ست ته لیږي، بل کنه به لدوی دا کیس لیږي نو زباسي او خبر خپل حکم نو هغه د لپاره ولیږي چې د دې انټرنیس چې کوم سلور مشته په دې پروجیکټ کې پاتې دي نو نیب له پکار دي چې دغه سلور مشته چې کوم د دوی سټیپن دي یا د دوی چې کوم انټرنی پیسې پاتې دي نو هغه دوی انټرنشپ والا ته ملو شي.
دا یاد ونه چې پاکستان تحریک انصاف تیر صبح حکومت خوشا یو له سوه کسان د ټولنیزو رسنیو لپاره د اطلاعاتو محکمه کې برتی کړی وو. پی ټی آی دریز لري چې دا کسان د حکومت د کارونو تشهیر لپاره وو، ولې موجوده نگران د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دغه کسانو به صرف د یاد ګوند مشهور او د ریاستي ادارو خلاف د کمپین تورونه پرې هم لګوي، د کم په وجه چې دوی ایف آی ای ته هم او د احتساب قومي ادارې ته هم دا ټول تفصیل د پلټنو لپاره لیږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لیتا تاسو غوږی دا روان کړي د خري رپورت پر اساس پام را ګرځوم. د مې په ولسم د افغان کمشنریټ په مرسته په مردان عبدالولی خان په انتون کې د افغان کډوالو ترمن د کرکټ سیالي وشوه. د کرکټ سیالو کې د سبابې د ګنداب لوبډلې د مردان جلاله کیم لوبډلې ته په شپږ ویشتو رنزونو ماته ورکړه. نور تفصیل لمردانه د ازمد علی شاه په دې رپورت کې.
د مئی په ولسمه د افغان کمشنریټ په مرسته په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د افغان کډوالو ترمنځ د کرکټ سیالي وشوه. دغه سیالۍ کې د سوابې د ګندب لوبډلې د مردان جلاله کیمپ لوبډلې ته په شپږ شرنجونو سره ماته ورکړه. د افغان کمشنریټ د لوبو د سانګې چارواکي احمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې افغان کمشنریټ د پېښور ترڅنګ په مردان او د صوبې په نورو ښارونو کې میشت افغان کډوالو لا د لوبو زمینه برابروي.
مردان کې فور د فرست ټایم دا اکټیویټي کیږي، دا به ان شاء الله ایکسپینڈ کو مونگا دا سے دیر ڈسٹرکٹ کے بیا بنیر سائڈ تو وکو کوہاٹ کی مشبی دی ہری پور پورے بدا مونگا زو سونم زمگا ڈسٹرکٹ تھی نو دا ہوم گراؤنڈز باندے وچ کم دینو گیمز کی
دا جلالہ کیمپ لو گاڑی عزت خان مشال ریڈیو تو اویل چے پا کیمپونو کی میشت افغانان ہم د لوبو سرا مین لری او کدا شان د لوبو اسانتیاوی پلاس ورشی
مونگ لدین ډیر خوخ خو زک دا د کرکٹ د ورورګلوي په لوبا دا د سره چې موږ دې کې د کینې او د بغض او حساسیت موږ په دې کې باید غواړو چې یو بل سره ملګرتیا وکړو. دې کې د ورورګلوي په پیزا کې لوبه تر سره کوو. موږ نړۍ ته دا وښیو چې موږ افغان مهاجرین په پاکستان کې هم کولای شو چې د ورورګلوي په پیزا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو.
دا سوابې سره تعلق لرونکي د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي محمد عمر مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د لوبغاړو په یوځای لوبې کولو مقصد د دواړو ملکونو د ولس ترمنځ یووالی پیدا کول دي.
ډېره مزه کوي خپل ورورولي ورونو په شان لګي
خپلک یو بل سره گیم ایم کوم نو ډیر خدا غل ایونت او پکار دي چې هر ځای کې داسې ایونت وشي څنګه چې موږ ته خدا داسې دی تم خدا چې دی کې پلیئر شو کیږي او د ان شاء الله د علم د سنگه چې پاکستان ول موقع ملاویږي پی ایس ایل کې نو پکار دي چې داسې افغانستان ول تم ملاویږي
د لوبي په پای کې ګټکون کې لوبغاړو لوبډلې ته مډالې ورکړل شوې د کډوالو د نړیوال ادارې په وینا چې په خیبر پښتونخوا کې له سوار لسول کو زیات ريجستره او په زرګونو غیر ريجستره افغان کډوال جون کوي چې ورته د لوبو صحت او کاروبار ستونزې ورمخه تدي عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه حجره په لسنی مو بجو د کرخه په غاړه په یو بجا سندره جادوګری په دونی مو بجو باډی وی په درویو بجو پام کوا په څلورنی مو بجو د مشال پنوم په پنزو بجو